د سهار لاس بجې شوې د ازادي او بخښي ازادي راډیو په منځني صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د انټرنیټ لارې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربایم شي چاري په دې خبرونه کې مو وړاندې د افغانستان د ملي شورا د نوي تقنینی کال لپاره نسلو خبرو او پکې به واوري چې د ولسمشر نوي لومړی مرستیال ته رای ورکړي که څرنګه. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. اسدالله لودین اوروي.
ولسمشر حامد کرزای به نن د ملي شورا نوی تقنینی کال رسمن پیل کړي. د تخار چارواکي وایي چې د تاجکستان سرحدي پولیسو دوه افغان کب نیونکي په ډزو وژلي او په پاکستان کې په دو جلا بمی چاودنو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی د افغانستان د ملي شورا د 14مې دورې څلورم تقنینی کال نن د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا په رسمي توګه پیل شي. د ولسی جرګې دویم مرستیال صالح محمد سلجوقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کال د دوی لپاره ډیر مهم دی.
نن ورځ د رئیس جمهور پر اتک سره خپل غونډه رسمان پیل کړې. ولسی جرګه د دغه دورې ډیر مهم اجنداګانو موږ لرو. یو نظارت دی د انتخاباتو نظارت پاکله او بل هغه قوانین چې پاتې شوی دی ان شاء الله بیا ولسی جرګه ډیر ژر په هغه رسیدګي وکړي.
د ملي شورا یو شمېر غړي وایي له ولسمشر حامد کرزي څخه به وغواړي چې ډیر ژر د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه یو مناسب کس شورا ته د رای اخیستلو لپاره معرفي کړي. د ولسمشر لومړی مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم تیره اونۍ مړ شو او دا لا نه ده معلومه چې ولسمشر به څوک د فهیم ځایناستی وټاکي. د تخار چارواکي وایي چې د تاجکستان سرحدي پولیسو دوه افغان کب نیونکي په ډزو وژلي. د دې ولایت د والي ویان سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تیره ورځ هغه مهال وژل شول چې د دشت قلعه ولسوالۍ اړوند د امو سیند په څنډه کې په کب نیونې بوختو. په سیمه کې عامو افغانانو هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې وژل شوي کسان کب نیونکي وو. د تخار چارواکي وایي دوی به په دې اړه د تاجکستان له سرحدي ځواکونو څخه پوښتنه وکړي. د سالنګونو لوی لار د تیر شپې له نیمای راهیسې د واورې ورېدو او طوفان له امله د ترافیکو پر مختلل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس جنرال رجب نن ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي او شمالي سالنګ کې شپېته سانتي واورې ورېدلې او د ګرد او غبار له امله په لس مترۍ کې موټر نه لیدل کیږي. ښاغلی رجب وویل داسې اټکل کیږي چې دا لاره به تر راتلونکې دوشنبې پورې بنده وي. سبا په بنگلاديش کې د کرکټ د شل اورونو نړیوال جام لوبي پیلېږي. لومړی لوبه به د افغانستان او کوربه هیواد بنگلاديش ترمنځ په میرمپور ښار کې د کابل په وخت مسپخین په 2 بجو پیل شي. دوهمه لوبه د مازیګر په 6 بجو د هانګ کانګ او نیپال د لوبډالو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنوي د څنګه مشر فرید هوتاک ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري. د شل اورونو د نړیوال جام د لوبو د چمتووالي لپاره تیره اونۍ افغان ټیم دوه لوبې وکړې. لومړی لوبه یې د مارچ په 12مه له هالند څخه په 15 منډو وګټله، خو دوهمه لوبه یې د مارچ په 14مه د زیمبابوې ټیم ته په 2 وکټو وبایلله. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 25 پوله، یوه اروپایي یورو 9 افغانۍ 50 پوله، یو پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 13 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 555 افغانۍ. دا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. په پاکستان کې په 2 جلا بمی چاودنو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شول. د احرار الهند په نامه یوې کوچنۍ وسلواله ډلې د جمعې د ورځې د چاودنو مسؤلیت منلی او وایي تر هغه چې په پاکستان کې اسلامي شریعت نوی جاری شوی دوی دې ډول حملو ته دوام ورکوي. د پېښور ښار په شمال لویدیځ سیمه کې یو ځان وژون کې د پولیسو د موټر په مخ کې چاودنه وکړه او لږ تر لږه 9 تنه لارویانې ووژل. له دې پېښې څخه 2 ساعته وروسته د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې یو مسافر وړونکي بس ته نږدې بمې چاودنه وشوه چې دې چاودنې هم لږ تر لږه 10 کسان ووژل. دا حملې په داسې حال کې شوې چې پاکستاني طالبانو د دوی په وینا د ښه نیت له مخې د مارچ په لومړۍ نیټه له حکومت سره د سولې له خبرو مخکې د یوې میاشتې لپاره اوربند اعلان کړی. په ایران کې د بشري حقونو د څیړنې لپاره د ملګرو ملتونو خاص څیړونکی وایي د ایران د حکومت لخوا د مثبتو اقداماتو له پیل سره سره په دې هیواد کې د بشري حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې په بشپړ ډول له منځه نه دي تللي. احمد شهید په خپل راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې په ایران کې اعدامونه او په اقلیتونو باندې فشارونه زیات شوي او قضا خپلواکه نه ده. شهید وایي ایران باید داسې قوانین او مقررات وضع کړي چې د ژوندانه د حق، بیان، ټولنو جوړولو، عقیدې او مذهب او تعلیم ازادۍ پکې تامین شي او تبعیض لرې کړي. شهید د خپل څېړنیز راپور برابرولو په مقصد د ایران په دننه او بهر کې لسلو زیاتو مدافعینو، وکیلانو او د نږدې او د نژادي او مذهبي اقلیتونو له غړو سره مرکې کړي دي. تمه ده چې شهید خپل دا راپور د مارچ په 18 د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن په داسې وخت کې د پولند او لیتوانیا د سفر نیت کړی چې له دغو هیوادونو سره په نږدې پروت هیواد اوکراین کې کړکیچ په زیاتېدو دی. سپینه ماڼۍ وایي چې جو بایدن به د دوشنبې په ورځ خپل سفر پیل کړي. دا سفر په کریمیا کې د ماسکو د مداخلې لپاره پر روسیه د امریکا د فشارونو یوه برخه ګڼل شوې ده. جو بایدن دا سفر یوه ورځ وروسته تر دې کوي چې ټاکل شوې ده په کریمیا کې ټول پوښتنه وشي او په کې دا معلومه شي چې خلک یې غواړي له روسیې سره یو ځای شي او کنه. امریکا غواړي چې دغه ټول پوښتنه ونه شي. د دې سفر په ترڅ کې به د امریکا مرستیال ولسمشر د پولند صدر اعظم او د لیتوانیا، لاتویا او استونیا له ولسمشرانو سره وویني. د سپینې ماڼۍ په وینا جو بایدن به له دغو مشرانو سره د اوکراین د ملي حاکمیت د ساتنې پر لارو چارو وغږیږي. او د سیمه ایزو رسنیو له راپورونو سره سم تیره ورځ د اوکراین په خارکیف ښار کې د روسي پلو کسانو مظاهره کوونکو ترمنځ اخوډه برامنسته شو. ناتایید شوي خبرونه د تلفاتو خبر ورکوي خو تر دې دمه د دې شخړو جزئیات نه دي خبره شوي. سیمه ایز رسنۍ د ډزو خبر ورکوي او د یو سرنوال په وینا وایي چې په شخړو کې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. یوه ورځ مخکې تر دې د دونتسک په ښار کې چې د اوکراین په ختیځ کې دی د روسیا پلو کسانو او اوکراین پلو ترمنځ نښته شوې وه چې یو تن پکې وژل شوی وو. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو آذربایجان ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر له سفر خبرو چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه شغی شي. د افغانستان د ولسی جرګې له دوهم منشي څخه مو د مارشال محمد قسیم فهیم د ځایناستې په اړه خبرې کړې چې ولسی جرګه به چا ته رایه ورکړي.
څنګه چې د جمهور کله چې رای اخلي د ولس نه دې په ځم کې ولس د معاونی ته هم رایه ورکړي. په دې معنی چې دا ده ولس کار دی نو ولس باید نظر ورباندې هغه څوک چې ولس ورباندې قناعت ولري.
له امریکا سره د امنیتي همکاریو د تړون د ځنډېدو مسله مو له افغان څېړونکو سره څېړلې.
امریکایانو داسې فکر کاوه چې دغه تړون به لاسلیک شي چې 2014 کال نه مخکې دا ستونزمن دی خپل امریکایانو دپاره.
په افغانستان کې مولا تازه انتخاباتي الو ځلو خبرو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تر لستیمو بجو ورسته خبرو.
درد ګردی یو علت زمونږ په نظر کله چې تیر هم جوړیږي یو علت د میکروبونه دي.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني روانونه آذربایجان ته ولاړ شي او د دې سفر په ترڅ کې به د سیمې د امنیتي مسایلو او د غرس له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته حالت په اړه خبري وکړي. د دې سفر په درشل کې د آذربایجان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر آراز ازیموف وویل افغانستان او آذربایجان په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي او د دواړو هیوادو ترمنځ دوه اړخیز اړیکې به په راتلونکي کې پراخ شي. ازیموف د جمعې په ورځ په باکو کې خبریالانو ته وویل له افغانستان څخه د ایساف ځواکونو له وتلو وروسته به د دې هیواد وضع بدله شي او آذربایجان د یوه دوست هیواد په توګه له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر زیاته کړه د آذربایجان د لارې افغانستان ته د یو ترانزیټي دهلیز په پرانستلو سره به نه یوازې د پوځي موادو انتقال بلکې د سیمې اقتصادي پراختیا او امنیت هم ډاډمن شي. بل لور ته د کاناډا د سی بی سی تلویزیوني شبکې پیژندل شوی خبریال او څیړونکی براین سټیوارت ویلي دی چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د سیمې یو شمېر هیوادونه اندېښمن دي. د دغه کاناډایي څیړونکي د دې څرګندونو جزئیات د جان قالی کوزی پر راپور کې
دا کومه د تعجب خبره نه ده چې زیات شمېر افغانان د خپل هیواد د وضع په اړه زیات اندېښمن دي. په همدې اندازه د افغانستان ګاونډیان په خاص ډول پاکستان، ایران او هند ممکن هم اندېښمن وي چې آیا د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان په خپلو پښو د درېدلو توان ولري او که دا هیواد به د سیمې د بې ثباتۍ په یو خطرناک عامل بدل شي. د براین سټوارت په وینا د ناتو لپاره د افغانستان جګړه په ډیر ستر قیمت تمامه شوه. په دې معنا چې تر اوسه متحده ایالاتو په دې جګړې کې شاوخوا 900 میلیارد ډالر لګولي او شاوخوا 3300 ائتلافي عسکر چې اکثری امریکایان دي وژل شوي. د لیکوال په نظر تر ټولو بده خو یې دا ده چې د افغانستان د جګړې د لوري په اړه توافق یا د نظر یووالی له لومړي سره موجود نه و. لومړی او اصلي هدف دا و چې القاعده باید وځپل شي او د طالبانو رژیم چې القاعده ته پناه ورکړې وه باید ړنګ شي. دا هدف په ډیر کم وخت کې ترسره شو خو القاعده له مالی، لیبیا، یمن، عراق، سوری او پاکستان نه سر راپورته کړ او سرسختو طالب وسلوالو دا مهال د افغانستان او پاکستان دواړو حکومتونو ته سخت ګواښونه مخامخ کړي دي. لیکوال د لندن د یو څیړنیز مرکز د کارپو او د بریتانیا د پوز د پخوانی سلاکار کامل علم خبر راخست جوای اروپایانو د افغانستان بیا رغونې ته زیات پام کاوه خو امریکایانو خپل ټول پام دې ته اړولی و چې څنګه خلک له واک لرې کړي. د جورج دبلیو بوش د حکومت په جریان کې په دې مسلې زیات باور نه و چې په افغانستان کې له سولې پرته هم بیا رغونه کار ورکوي او له همدې عملی د دې هیواد په بیا رغونه کې اروپایانو ته لاس ورنه کړ. د سی بی سی خبریال په خپل مضمون کې لیکي په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې زیاتې لاسته راوړنې هم شته او دا مهال شاوخوا 6 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته ځي خو د دې هیواد د نفوسو یو پر درېمه برخه خلک لا هم د سواد له نعمته بې برخې دي. شاوخوا په سلو کې 240 افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او ورځنی عاید یې یو ډالر دی. دغه راز په سلو کې شاوخوا 80 تنه افغانان کافي خواړه نه لري. په لرې پرتو سیمو کې د ښځو بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي، جبري ودونه او کورنۍ شخړې هماغسې دوام لري. د سټوارت په نظر ستره هیله د کابل نوي مشرتابه یا حکومت ته ده. په دې معنی که نوی مشرتابه وکړه شي له پاکستان سره په توافق طالبان سولې ته اړ کړي دا به د کلونو اوږدې جګړې د ختمولو ښکاره او څرګند حل وي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاکل شوی د افغانستان د ملي شورا د شپاړسمې دورې څلورم تقنینی کال نن د جمهور رئیس لخوا په رسمي توګه پرانیستل شي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وای د ځینو نورو مهمو کارونو ترڅنګ د ولسمشر لومړي مرستیال ته رایه ورکول د دوی د کارونو په لومړیتوبونو کې دي. د دې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وای چې ولسمشر کرزی باید داسې یو کس د لومړي مرستیال په توګه دوی ته معرفي کړي چې پوهه او کاري وړتیا ولري. د جرګې له دوهم منشي سره نسیم شفق مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ښاغلی عرفان د ملي شورا د پرانیستلو د تیاریو په اړه وویل
هر کال پس د یو کال تخنی ای کال نه باید نوی کال د رئیس جمهور په حضور اجلاس استراتیجی موږ هم نن د شپاړسمه تخنی دورې څلورم کال او اووم اجلاس استراتیجی په دې افتتاح کې انشاءالله د عالي مقامات و دولتي سره د رئیس جمهور معاون د رئیس جمهور کابینه اعضا او د ستره محکمې د اعضا او د کور ډیپلوماتیکو په موجودیت او همچنان د دوو مجلسونو دوو اتاقونو د شورای ملي هم مشران یا مسیریه د اعضا په ګډون نن افتتاحیه.
بله عرفان صاحب، کوم مسایل دي چې د ولسي جرګې لومړیتوبونه ورته تاسو وایست؟
افتتاح نه وروسته که سواب خدای وکړي انشاءالله د هیئت اداري تاکل زموږ په اول کار کې قرار لري. بغیر د رئیس نه تلو نور آزاد هر کار باید نوی رای واخلي څوک ځان کاندیدای یو ورځ دوه ورځ دغه کار شلا در بد نشي دغه روسه تیر کړ د یو نیم میاشت کې کوم کار یا کوم اولویت لري حکومت ته دوی لس مو تر اغلی وي یا شاید ورسیږي او زموږه قوانین چې اوتداد نیمګړې پاتې دي بعد ان شاء الله بحث وشي چې دغه په سر کې ولای شم چې هغه قانون چې دائمه په وسیرګ باندې په شورای ملي باندې نیوکه کېده کې پرې کار نه کوي یا ماتاله شو نو موږ امیدوار یو ان شاء الله پس د حیات اداري انتخابیدونه روز دغه قانون موږ لاس لاندې ونیسو او داسې نور قوانین فرامین چې هغه دي ان شاء الله اگر منظمه داره کمیته و راستا که اجنده که نور کیگی نور بانی بس کیگی.
بله عرفان سب ده جمهور رئیس لومړی مرستیال هم فوت و که وفات شو ده غزای ناسته هم دیر ضرور ده قانون لمخی ده اصول لمخی آیا ده موضوع به هم ستاسو عروم رو پا لومړی توب کیوی او آیا نن ده سی ستا چه جمهور رئیس خپل لومړی مرستیال پا توگه یو که ستاسو معرفی کی؟
اول غزه گمان نکام شنن معرفی کی سو ماون اول به حیث شورا یا وزیری تا ولې زه امیدوار مشه رئیس جمهور سره نورو هغه سیاسي ګوندونو څوک چې وګورئ جمهور سره همکار دی او په دې اړه مشوره او نظر ورته ورکړي دا په خپل اولویتو کې رئیس جمهور ونیسي ځکه چې دا یو تشه او خلا ده د حکومت پراس کې نو موغالو د رئیس جمهور نه او د قانون اساسي په مطابقت چې کله یو معاون د رئیس جمهور یا وفات کیږي یا استعفا کوي یا عزل کیږي نو دغه په ځای کې باید رئیس جمهور یو بل نفر یو بل شخص د وزیرګۍ د تایید لپاره معرفي کړي ان شاء الله مونږ دا درخواست کولای شي جمهور نه تاسو دا خلاص دا تش چې من سره غل دا منځل شي مو شو کولای په قانون ته خپل قانون سره ورسو.
عرفان صاحب تاسو نظر ساو صاف باید ولري څه خصوصیات باید ولري د جمهور رئیس د لومړی مرسیال پتوګ کوم کاس چې معرفي کیږي؟
اول دا درته وایم چې دا معاون د رئیس جمهور دا د جمهور اول شخصي خبر نه ده دا د افغانستان د ټول ولس غوښتنه ده او څنګه چې د جمهور کله چې رای اخلي د ولس نه زه په زم کې مولز د معاوني ته هم راي وایي په دې مونږه زده ده ولوس کار دي نو ولوس بعد نظر ور باندې هغه سوګي چې ولوس ور باندې قناعت ولري
د ولوس چرګې دوه مونشي عرفان الله عرفان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفور د سیشن بيپورز د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل کته کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د اگست تر میاشتې د اصلیک نشي د عسکرو د وټلو د پلان نظم له خطر سره مخامخ کېدای شي. رضوان مراد په دې اړه د سیاسي چارو د څېړونکو نظر په راپور کې راخسته.
په افغانستان کې د سیاسي او پوځي چارو یو څېړونکو عتیق الله امرخیل وایي د امریکا حکومت خای د نوی مهلت د اعلان په مرسته د افغانستان پر نوی جمهور رئیس د فشار راوستلو هڅه کوي. خاغله امرخیل د جنرال جوزف دانفورد دا نظر تاییدوي چې کا په افغانستان کې انتخابات لخنډه پرته ترسره شي او نوی ولسمشر د اگست تر میاشتې په کار پیل وکړي د امریکا پوز بد پلان جوړولو وخت ولري. خو د خاغله امرخیل په باور امریکا په افغانستان کې خپل اوږدمهاله سیاسي او پوځي ګټې پیژني او د فکر نه کوي چې امریکایان به په سیمه کې د تروریزم پر وجود سترګې پټې کړي او له افغانستان نه به وځي.
یو نظامي برخه ده یو هم سیاسي برخه. په نظامي برخه کې ټول دنیا کې دغه پلانونه دي امادګي د ازاراتو د شپږو میاشتو پلان گذاري کیږي او همدغه مصارف هم د شپږو او د شپږو میاشتو سنجول کیږي. دا له نقطه نظر د نظامي کوم مشکلات نشته که شامل دي. دویم بخش د دې سیاسي مسله ده. مسله اساسي که القاعده ده دغه څه وختونه تعینول دا هم یو آله ده چې فرصت هم ګڼل کېدای شي د فشار هم ګڼل کېدای شي دوی حساب اوسنه په آینده رئیس جمهور باندې کوي.
خو د افغانستان د سیاسي او پوځي چارو یو بل څېړونکی اسحاق اتمر متفاوت نظر لري. خاغله اتمر دې مسالې ته په اشاره چې د جمهوري ریاست درې او کاندیدانو اشرف غنی احمدزی عبدالله او زلمی رسول د امنیتي تړون د لاسلیک ملاتړ کړی وای قدرت تر رسیدل ځان ته مسؤلیتونه لري. د خاغلی اتمر په وینا دا له امکان لري نه ده چې ځینې کسان خی قدرت تر رسیدو وروسته پر مهمو مسایلو دریځ بدل کړي. اسحاق اتمر ازادي راډیو ته ویل د امریکا چارواکي خی د دې لپاره چې خپل مالی پروګرامونه تنظیم کړي او په کور موجودو اندېښنو ته ځواب وایي داسې مهلتونه اعلانوي.
امریکایانو داسې فکر کاوه چې دغه تړون به ډېر ژر لاسلیک شي د 2014 کال نه مخکې. دا ستونزمن دی د خپل امریکایانو دپاره چې دوی په یوه وخته د زبادي کې چې هغه مالي کال تېر شوی په بودیجه کې دغه مصرف نه وي په نظر کې نیول شوی نو هغه وخت د هغوی دپاره تصمیم نیول ډېر سخت دی. نو دوی ته به دغه ستونزې وي چې په دغسې یو پلان باندې کار وکړي چې معلوم نه دی، او د هغه پیسې هم تقریبا $100 میلیارده یا په دغه شاوخوا کې
د امریکا حکومت په پیل کې افغانستان ته د تیر کال د نومبر تر میاشتې پورې وخت ورکړی چې امنیتي تړون ورسره لاسلیک کړي، تر څو د امریکا پوځ او ملکی حکومت تر 2014 کال وروسته د افغانستان لپاره د پلان جوړولو وخت ولري. د افغانستان د سیاسي او پوځي چارو څېړونکو اسحاق اتمر او عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک پریکړه به غالباً د افغانستان راتلونکي ولسمشر کوي.
سلامه دقیقه د 1993 کال د انتخاباتو ځنګړی خبرونه په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام پر 0.15 صفه.
په بلخ ولایت کې انتخاباتي هلی ځلې سره یو ځای د نوروز تیاریان روان دي. ساعت مخکې مې په مزار شریف کې د ازادي راډیو له خبریال مجیب الرحمن حبیبزی سره په دې ارتباط مرکه وکړه، او لومړی مې دا ترې وپوښتل چې د نوروز تیاریانې څرنګه روانې دي. حبیبزی وویل
په بلخ ولایت کې هم مختلفې تیاریانې روانې دي، بلخصوص د بلخ ولایت ښاروالي دننه په ښار کې کوم وختونه چې روضه شریفې ته ورنږدې دي او کوم ځای کې چې نوروز میله ترسره کېږي هلته مختلفې ګلدانانې جوړې کړې، تقریبا 17 کیلومتره ګلدانانې د سړکونو په منځ کې، او همدارنګه د شپې لخوا د څراغونو باندې کار روان دی. د روضه شریفې شاوخوا څلور طرفونو ته نوې څلور دانې دروازې جوړ شوي دي چې یو مشت را په دې خوا کار پیل شوی دی، او تقریبا پر روان اونۍ کې دوې درې ورځې وروسته به د دې کار هم بشپړ شي. په بل خلک کې امنیتي مسؤلینو سره څنګه چې موږ خبرې درلودې، دوی وایي تیر کال تقریبا 40,000 کسان بلخ ولایت راغلي وو. په نوروز کې چې ساکان د شمیر به 50,000 ته لوړ شي، او له هر ډول امنیتي تیاریو څخه خبر ورکوي چې امنیت په سمه توګه ترسره شي. د یادونې ده چې تقریبا په بلخ ولایت کې د نوروز د تیاري لپاره شاوخوا په بیا رغول شوو سرکونو باندې یا ګلدانو چې سرکونو په منځ کې جوړ شوي دي تقریبا 15 میلیونه پیسې لګښت راغلی چې هغه هم د دولتي بودجې لخوا پرې لګول شوي دي.
د انتخاباتي مبارزو په نوروز باندې تاثیر نه دی کړی؟ د نوروز په تیاریانو باندې
فکر نه کوم، ځکه چې انتخاباتي مبارزه پخوا چې ډېره په ښار کې ترسره کېدې، اوس دغه مبارزې چې د امنیتي چارواکو سره مو خبرې درلودې دی ویل په حکومت سیمو کې چې پخوا همې زیاته اوس امنیت ټینګ شوی دی، او کسان ډېر توجه هم پراخو سیمو ته چاته نفوس دی، یعنې اطرافو ته، اوس دا مبارزه هم اطرافو ته غځېدلې او هلته ترسره کېږي او په ښار کې ډېر کم.
حبیب الله صاحب مننه. د افغانستان د انتخاباتو مسله د افغانستان په ختیس کې ل خپل بل خبريال روح الله انوري سره چیړو. د لویدیز نورستان اوسیدونکو او د ولایتي شورا نوماندان شکایت کوي چې ټاکنیز سیالي چې تر سره کوي دوی له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی وایي د دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ په لوی لاره کې وسلوالو طالبانو پټکونه اچولي، خلک تلاشي کوي، او کله چا سره د کوم نوماند عکسونه پیدا کړي هغه ترې چیري کوي. روح الله انوري، دغه امنیتي اندېښنې تر څه بریده جدي دي؟
د منډول دواب او همدارنګه نورګرام ولسوالۍ څخه خلکو تلیفونونه وکړه چې موږ نشو کولی چې د یوې ولسوالۍ نه بلې ته لاړ شو، یا د یو کلي نه بل کلي ته لاړ شو، یا د ولسوالۍ د مرکز نه کلو ته لاړ شو، هلته موږ خپل کمپاینونه وکړو. او 13 ورځ هم یو کمپاینر چې د ډاکټر عبدالله او مولوی عبدالعزیز په نوم باندې، هغه هم طالبانو غرته خېجولی او په همدې تور باندې چې ولې دا کمپاین کې او چاته، نو دا خلک هم دا بوي چې کچیرته د یو چا د یو نومان کاغذونه یا عکسونه دا وي پوسټري چا سره پیدا کی طالبان په تلاشي وکي هغه تیری کوي ما زوروي هغه تاسو
د امدغه اندیشنو له خاطره د نورستان امنیتي چارواکي سرجمنه نه کوي چې دوی به عملیات تر سره کړي لکه مخکې چې په کونړ کې په یو دوه ځای کې تر سره کړل.
ما نن سهار د نورستان د امنیت قومندان عبدالباقی نورستانی سره خبرې په همدې باب وکړې. هغه وایي چې کوم کس چې طالبانو 13 ورځ خېجولی او غرته مولوی عزیز په نوم باندې، هغه موږ د قومي جرګې په وسیله باندې راخوشي کړی دی، او دغه جبري دي چې طالبانو کوم پوستې اچولې دي د هغه په وینا موږ هغه ځای نه پاک کړي، په هغه کې خپلې پوستې اچولې دي، خو نورستان د یو ځای د شیبر سیر چې هر څومره امنیتي ځواکونه هلته هڅه وکړي او پوستې واچي بیا په ځای باندې بیا هم غرنۍ سیمه ده او دغلته تر څو ولسونه همکاري ونه کړي نو انتخاباتو کې به مشکلات وي. او بل هغې د امنیت قومندان وایي چې موږ ته ټول دوه اویا مرکزونه د رایې ورکولو راکړل شوي وو چې په هغې کې یوازې څلوېښت مرکزونه فعال دي تر اوسه پورې، او وایي چې موږ هڅه کوو چې دا نور مرکزونه هم فعال کړو. خو ډېر خلک دا شکایت کوي شیبر سیر چې د نورستان په دغه درېو غربي ولسوالیو کې همدارنګه په شرقي نورستان کې چې د برګي مټال او کامپیش ولسوالۍ دي هلته هم حالات سم نه دي او خلک ویره لري چې دوی ته به انتخابات په سمه توګه ونه شي.
روحلا انوري، مننه.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اف ام سل اشاریه پنځه.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون او د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه نړیوالو چاپي خپرونو لیکنې خپرې کړې دي. دغو خپرونو ته صالح محمد صالح کتنه کوي.
اکثرو لویدیزو ورسپانو د کابل او واشنگتن ترمنځ پر امنیتي تړون په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر راتلونکو او راتلونکو انتخاباتو تبصره کړې دي. د امریکا چپ فارن پالیسی ورسپانې د ولسمشر حمید کرزی او له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. په یو برخه کې راغلي د ولسمشر حمید کرزی شخصیت د ډیرو په نظر نه اټکلیدونکی او متغیر دی، په ځانګړې توګه له امریکا سره د امنیتي موافقې په اړه. فارن پالیسی لیکي د شغلي کرزی لپاره امنیتي موافقه د یو ستر پروګرام یو برخه ده چې انتخابات او په قدرت کې د طالبانو ګډون یې مهمې برخې دي. ورسپانه زیاتوي له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک ځنډیدل شایي له انتخاباتو سره د وسلوالو طالبانو مخالفت زیات کړي. فارن پالیسی د لیکنې په دوام زیاتوي ولسمشر کرزی د خپلې مشرۍ په لومړیو ورځو کې د حکومتداري تجربه نه درلوده او یوازې پر بهرنیو متخصصانو متکی و. خو د ورسپانې په باور اوس چې د ولسمشر کرزی دوره پای ته نږدې شوې د یو خپلواک هیواد یو تجربه کار رهبر دی او د قدردانی په ارزښت پوهیږي. د بریتانیا چپ ګارډین ورسپانې تر دې سرلیک لاندې یو لیکنه خپره کړې. افغانستان د انتقال په مرحله کې آیا وړې تجربې به دوام وکړي؟ ورسپانې د آی سی اے آی په نامه د یوې بریتانوي مرستندوی ادارې د مرستو پر اغېزو تبصره خپره کړې ده. دغه مؤسسې د افغانستان له اقتصادي ودې سره د بریتانیا د مرستو پر څرنګوالي یوه څېړنه کړې ده. د ګارډین د لیکنې لیکوال زیاتوي چې په جنوري میاشت کې په کابل کې و چې د افغانستان د شاري سیمو د بازارونو ارزونه وکړي. د دې په وینا د اقتصادي ودې ترې لسیزې وروسته اوس وړه تجارتونه د غرض د سوداګرو او هټیوالو کارونه له رکود سره مخامخ دي. ورسپانې په کابل کې د جاوید شیرزي په نامه د یوه افغان خیاط خبرې راخیستې چې ویلې دي په کندهار کې ډیره د بریتانوي او امریکایي پوځیانو د پوځي دریشیو ګنډلو یې 10% عواید جوړول. خدای وایي چې اوس یې کار یوازې 15% پر بهرنیانو متکی دی. ګارډین د افغانستان پر اقتصاد دوه مسایل اغیزناک ګڼي. اول د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات چې په نتیجه کې رژیم بدل او قدرت انتقالیږي. دویمه مسأله د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل. بلې بریتانوي ورسپانې ډیلی ټیلیګراف په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان خبري راخیستې دي. ورسپانې د جنرال جوزف ډانفورت پر هغه خبرداري تمرکز کړی چې ویلې دي که ټول بهرني پوځیان له افغانستان څخه ووزي القاعده کولی سي پر لویدیځ د برید لپاره له دې هیواد څخه د یوې پوځي اډې په توګه استفاده وکړي. ډانفورت د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو کمیټې ته وویل د افغانستان او لویدیځ لپاره د صفر انتخاب یعنی له دې هیواده د ټولو پوځیانو ایستل خطرناک دي او دا کار القاعده ته روحیه ورکوي. د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان زیاتوي د امریکا پوځ غوړي په افغانستان کې شاوخوا لس زره سرتیري پاتې سي. ډیلی ټلیګراف ورسپانه د لیکنې په دوام زیاتوي ولسمشر حمید کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیک څخه ډډه کړې ده. دغه اقدام د هغو امریکایي پوځیانو راتلونکی نور هم تیار کوي چې کېدای سي تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته مو کتنه اوریده. وړاندې په خبرونه کې کابل رسپانو ته کتنه کوو چې نن کوم مسایل څېړلې دي. همدارس به واوري چې د احرار الهند په نوم یو وسله والی ډلې په کوټه کې د پرونی چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی چې لستنه پکې ووشل شول.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
لاس په جاو دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اور.
ولسمشر حامد کرزی څو شیبې وړاندې د ملي شورا نوې تقنینی کال افتتاح کړ او دا مهال د دې شورا غړو ته خپل وینا کوي. د تخار چارواکي وایي چې د تاجکستان سرحدي پولیسو دوه افغان کب نیونکي په ډزو وژلي. د سالنګونو لویه لار د تیر شپې له نیمایي راهیسې د واورې ورېدو او طوفان د امله د ترافیک پر مخ تړل شوې ده. سبا په بنګلاديش کې د کرکټ د شل اورونو نړیوال جام لوبې پیلېږي. لومړی لوبه به د افغانستان او کوربه هیواد بنګلاديش ترمنځ په میرپور ښار کې د کابل په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیل شي. په پاکستان کې په 2 جلا بمی چاودنو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. د احرار الهند په نامه یوې کوچنۍ وسلوالې ډلې د دې حملو مسؤلیت منلی. په ایران کې د بشري حقونو د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو خاص څېړونکي وایي د ایران د حکومت لخوا د مثبتو اقداماتو له پیل سره سره په دې هیواد کې د بشري حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې په بشپړ ډول له منځه نه دي تللي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن په داسې وخت کې د پولند او لیتوانیا د سفر نیت کړی چې له دغو هیوادونو سره په نږدې پروت هیواد اوکراین کې کړکیچ په زیاتېدو دی. او د سیمه ایزو رسنیو له راپورونو سره سم تیره ورځ د اوکراین په خارکیف ښار کې د روسي پلوه کسانو او مظاهره کوونکو ترمنځ اخو ډب رامنځته شوی دی.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی همدغه اوس د افغانستان د ملي شورا د 14مې دورې 4م تقنینی کال پرانیسي او ملي شورا ته وینا کوي.
دعوت اطلاع رسانی روشنگرانه برای تقویت وحدت ملی، استقلال و حاکمیت کشور می باشند. رعایت اصل بی‌طرفی، اجتناب از زرد و تعصب، شایع پراگنی و تفرقه، احترام به حریم خصوصی افراد و ارزش های مانند اینها.
د ولسمشر کرزی سرګندونې مو یو څه نڅه واورېدې چې ملي شورا ته وینا کوي. د ولسمشر حامد کرزی په دغو سرګندونو په ارتباط په ازادي راډیو پر اټلونکو خبرونه کې واوري او لکه څنګه چې مو په روانه خبرونه کې مخکې د ولسی جرګې له دوهم منشي عرفان الله عرفان سره خبرې وکړې، هغه وویل چې نن لری ښکاري چې ولسمشر حامد کرزی به خپل لومړی مرستیال ولسی جرګې ته معرفي کړي او د اعتماد رایه به ترې واخلي. اوس بیرته په کابل کې پاتې کیږو خو د کابل چاپی خبرونو ته کتنه لرو. د کابل ورځپاڼو نن څه خبره کړې دي؟ احمد زبیر شمند کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غاڼو کې د افغانستان د راتلونکي وضعیت په اړه په دې هیواد کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد په وروستیو څرګندونو تبصرې او مقالې خپرې کړي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې د ښاغلي ډنفورد دا خبره څېړلې چې ویلي دي که ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي القاعده به بیرته سر راپورته کړي. د سرمقالې لیکوال هم دا څرګندونې تایید کړي دي او لیکلي دي افغان ځواکونه هم په خپلو پښو لا نه دي ولاړ او طالبان لا منظم شوي دي. ملي ارمان لیکلي که نړیواله ټولنه یو ځل بیا افغانستان ته شا کړي نو بې له شکه چې افغانستان او نړۍ ته به ناوړه نتایج ولري. د سرمقالې په پای کې راغلي ځکه خو باید نړیواله ټولنه له افغانستان سره په خپلو ټولو ژمنو ولاړه پاتې شي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د ډنفورد په څرګندونو خپله سرمقاله لیکلې او دا پر افغان دولت فشار بللی چې ژر امنیتي تړون لاسلیک کړي. ورځپاڼې لیکلي که څه هم د امریکا فشارونه دوام لري خو افغان دولت ته بیا هم دا مهمه ده چې د امنیتي تړون په اړه امریکا شرایط څومره پوره کولی شي. هیواد لیکلي اوس دا په امریکا پورې تړلې ده چې آیا یو ځل بیا افغانستان ته شا کوي او که د افغان دولت شرایط مني او په دې توګه له دې هیواد سره امنیتي تړون لاسلیک کوي. ویسا ورځپاڼې لیکلي په سیمه کې روانه جګړه یو مرموز اړخ لري. د ورځپاڼې په سر مقالې کې راغلي وروستیو پیښو ته په کتو اوس دا ثابته شوې چې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې هم د سولې لپاره هره هڅه او حرکت له ګواښ سره مخ شوی دی. ویسا لیکلي په افغانستان او پاکستان کې کوم طالب مشر سولې ته زړه ښه کوي نو وژل کیږي او که د حکومتونو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل کیږي نو بریدونه ورسره زیاتیږي. د سرمقالې په پای کې راغلي لدی پی خدا سي خارچه د سولې مخالف ځواک په سیمه کې ډیر قوي دی او خای خپل نړیوال ټولنه د پاکستان پوج او استخبارات او د طالبانو جنیدل په کې خېلې وي.
د احرار الهند په نوم وی وسلوالې ډلې په کوټه کې د چاودنې مسولیت ومانه. پرون ماسپښین په کوټه کې چاودنې لس تنه ووشل او شاوخوا دېرش تنه یې ټپیان کړل. پولیس وایي د چاودنې هدف د ملیشه ځواکونو موټر و، خو هغوی ته پکې کوم زیان نه دی رسېدلی. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میخیل په راپور کې.
د جمعې په ماسپښین تر لمانځه وروسته د کوټې ښار په منځ کې یوه ښاري ولسي بس ته نږدې زوروره چاودنه وسوه چې شاوخوا څلوېښتو تنو ته یې مرګ ژوبله واړوله. چاودنه د ښار په منځ کې پر جناح سړک، ساینس کالج او ملکي روغتون ته نږدې پر شهیدانو چوک باندې وسوه. پولیس چارواکي وایي چاودېدونکي مواد په یوه ولاړ بایسکل کې ځای پر ځای شوي وو چې وایي هدف یې د ملیشه ځواکونو ګزمه کوونکی موټر و، خو هغه د پیښې له ځایه لرې و او چاودېدونکي مواد د سریاب سیمې پر ولسي ښاري بس باندې ور وچاودېدل. د چاودنې غږ په ښار کې تر لری ځایونو پورې واورېدل سو. پولیس او د مرستندوی ډلو کارکوونکي سمدستي د پیښې ځای ته راورسېدل او د چاودنې قربانیان یې ورڅېرمو ملکي روغتون او نظامي روغتون ته یووړل. د روغتون یوه مسؤل ډاکټر کریم رسنویو ته وویل د چاودنې په قربانیانو کې لس تنه وژل شوي او شاوخوا دېرش تنه ټپیان دي چې وایي په هغوی کې هم د څو تنو حالت نازک دی. په چاودنه کې دوه پولیس عسکر، دوه مېرمنې او یو ماشوم هم ټپي شوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو ایالتي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي پولیس وایي په چاودنه کې پنځه کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کارول شوي دي چې لکه بالای ولسي بس او د چاودنې ځای ته څیرمه ولاړ څو موټر او رکشې هم په بشپړه توګه تباه شوي دي. دا چاودنه په داسې وخت کې وسوه چې د چاودنې له ځایه په لږ فاصلې سره د جماعت اهل سنت والجماعت ګوند لخوا په هاکي لوبغالي کې د تحفظ اهل سنت کنفرانس غونډه روانه وه چې زرګونو تنو پکې ګډون کاوه. جماعت اهل سنت والجماعت د وسلوالې سنی ډلې لشکر جنګوي سیاسي ډله بلل کیږي. د دې ګوند مشر مولانا محمد احمد لودیانوي په کنفرانس کې چاودنې ته په اشاره سره وویل
دهشتګردي شی تعلق رکھنے والے
پترهګرۍ پورې تړلې ترهګر زموږ د غونډې په پایل کې لا موږ ته نږدې چاودنه وکړه. هغه شایي دا غوښتل چې دا کنفرانس په پای ته ورسیږي او برخوال به یې لوبغالی پرېږدي او لاړ به سي، خو زه هغه ته په باور سره وایم چې موږ د سولې د پیغام پیل وکړ او تا له خپل فطرت سره سم د ترهګرۍ پیل وکړ. د چاودنې مسؤلیت یوې نوې وسله والې ډلې احرار الهند منلی دی. د عمر قاسمي په نوم وطن چې ځان د دې ډلې مشر بولي رویټرز اژانس ته ویلي چې دا چاودنه دوی کړې او دوی د پاکستاني وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ خبرو ته انتظار نه کوي او خپلو بریدونو ته به دوام ورکوي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ او په ائتلافي حکومت کې شاملو ګوندونو د دې بمې چاودنې غندنه کړې او له وسلوالو یې غوښتي چې د بېګنا خلکو له وژنو د لاس واخلي.
په راپور کې مو واورېدل چې د احرار الهند په نوم یوې وسلوالې ډلې په کوټه کې د پرونی چاودنې مسولیت په غاړه اخیستی دی. همدې ډلې په پېښور کې هم د پرونی چاودنې مسولیت په غاړه اخیستی دی. اوس روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام سحر لیوال وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام شنونده های عزیز، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در برنامه امروز که من سهل لیوال آن را میزبانی میکنم، دکتر فهیم سلطانی ترینر متخصص امراض بولی تناسلی و جراحی عمومی یا یورولوژی را در استودیوی رادیو آزادی در کابل دعوت کرده ایم تا در مورد سنگ گرده و عوامل و تداوی تکلیف صحبت بکنند. خب دکتر صاحب فهیم سلطانی خوش آمدین. ابتدا درباره سنگ گرده معلومات بدین و برای شنونده ها بگوین که این تکلیف چطور نزد یک شخص به وجود میه.
زنده باشین، مرسی که دعوت کردین. بسم الله الرحمن الرحیم. خود تشکل سنگ در گرده البته یک کمپلکس است، یک پرابلم است که چندین علت در برگیرنده است که به ترتیب بگویم. خود فاکتورهای غذایی است به این مفهوم که بعضی از مریضا در غذایشان ویتامین ای کم است و خود کمبود ویتامین ای سبب تخریب اپیتلیوم یا یک غشای بسیار نازک که در قسمت گرده هست گردیده و زمینه را برای یک هسته ابتدایی تشکل سنگ مساعد میکنه. علت دیگیش خود تغییر در محتویات یا مایی که در قسمت گرده، چون گرده ما شما میفهمیم عضوی است که وظیفه فلتر در عضویت به عهده داره و تمام مواد که به درد وجود انسان نمیخوره اونا باید از وجود تخلیه شوند و او مواد، این مواد که باید تخلیه شوند در صورتی که غلظت این مواد زیاد شوه این تهنشین میشه در قسمت خود ساختمان های مخصوصی از گرده، به خصوص ما این مواد کلویدل میگیم و این ترسب میکنه و زمینه برای تشکل سنگ مساعد میشه. علت دیگه تشکل سنگ در گرده کمبود سترات ها یا بعضی موادی است در قسمت از گرده که البته روزانه در حدود 300 الی 900 میلی گرام در 24 ساعت این دایدرار البته موجود می باشه و افراغ می شه و این سترات ها تحت کنترول هورمون ها تخلیه می شه، افراغ می شه که در صورتی که این مواد افراغش در این پروسه تغییر به وجود بیاید زمینه برای تشکل سنگ مساعد میشه.
بله دکتر صاحب، گفته میشه که تشنگی یا بهتر بگویم که بیابی و هوای خشک و گرم و همچنان در بستر افتادن به مدت طولانی بر دلیل که باشه سبب ایجاد سنگ در گرده میشه. توضیحات شما برای شنونده‌های ما در این باره چی است؟
سوال بسیار خوب کردین، دقیق به خصوص این سوال صدق میکند برای او ممالک و مریضایی که در مناطقی که تحت خط استواس که از جمله افغانستان، پاکستان، هندوستان، البته این ممالکی است که دیگه درجه حرارت کمی بالاتر است و نزد این مریضا دیهیدریشن یا کمبود مایات وجود به وجود میاد از هر عاملی که باشه. طوری که شما اشاره فرمودین خود بعضی امراض به طور مثال ملاریا مورخه چون تب بسیار بلند است و از وجود مایات ضایع میشه و شخص دوباره همی مایات نمیگیره نظر به هر عاملی که است، یعنی دیهیدریشن پیش مریض وجود میاد از سبب امراض. و یا هم گپ موضوع دومی که شما اشاره کردین امبولایزیشن یا اشخاصی هستن که معیوب هستن، یعنی پارپلیجی دارن، نمیتونن حرکت بکنن، عدم تحرکیت دارن. نزد یا ما دیکلسیفیکیشن میگم اصطلاحش به این مفهوم که خود عنصر کلسیم از استخوان‌ها جدا میشه و مقدار این کلسیم در خون اضافه میشه و بالاخره بعد از ترسبش در قسمت گرده ها زمینه برای تشکل سنگ مساعد میشه.
بله خب شنونده روی خط داریم، بفرمایین کی هستین و از کجا برنامه شدین؟
سلام علیکم، جور بخیر. من لیره تخبر کنم از من گرده شدی، گرده می دیر درکی، گرده که می دیر درکی که دا ولی راسه مشکل دید سو دوار می دیر که هیچ پیدا نظره تکیه دا سوزک دا مراز سرم بیخی دیر پازار نسوزه که مراز را
درد گرده یا ویلتی زمون په نظر کله چې تیګه هم جوړیږي یا ویلتی دغه میکروبونه دي، یعنی ډیر عمده علت د گرده تیګه ځینی انتانات یا میکروبونه دي چې تقریبا 3-4 میکروب ډیر پکې مهم رول لري. نو خپل د گرده درد تاسو چې پیدا شوی دی که فرضاً میکروبی خو اس دا موضوع حل ده په دې مفهوم که تاسو معاینات کړی وي او په ادرارو کې عادی د روتین ادرار مایناتی که چرکوی، نو یا عمده د درد دغه خپل التهاب یا میکروب دی په گرده کې چې دغه باید تداوی شي. او که داسې وي چې تاسو ماینات کړي وي او په مایناتو کې دا واضح شوي وي چې تیګه شته په گرده کې، نو خپل تیګه د درد سبب کیږي، نو هغه باید تداوی شي. نو ښه خبره دا ده چې تاسو یو ډاکټر ته مراجعه وکړئ او که نږدې کلینیک وي یا شفخانه وي دغه معاینات چې ضرور دي، یعنی د ادرار معاینات او ډیر بې ضرره معاینه او ډیر ساده معاینه چې ده د تلویزیونی معاینه ده چې موږ تاسو ورته تلویزیونی وایو، دغه معاینه که تاسو وکړئ په دې کې واضح معلومیږي ځکه موږ تقریبا 15 رقم تیږې لرو او دا ټولې تیږې په تلویزیونی معاینه کې موږ لیدلی شو. او که تیږه خدا نخواسته کوم بندشی پیدا کړی وی، یعنی سبب دې شي وی چې د لارې بند کړی وی، نو هغه باید تداوی شي. ډاکټر کوړی تیږي البته هغه ان شاء الله په مرور د زمان یعنی یو څه وخت نیسي خپلاله ملویږي او کلټوي نو هغه شاید جرئی تاسو ورشي.
بله ډاکټر صاحب، ما میخوایم بپرسم که یک فرد قبل از اینکه نزد ډاکټر مراجعه کنه چطور میتونه بفهمه که ممکن دچار تکلیف سنگ گرده شده؟ میشه که به این سوال بعدن بپردازیم. آلک شنونده دیگه داریم، قاری صاحب پشتون هستن، خوش آمدین، بفرمایین سوالتان از دکتر صاحب مطرح بکنین.
بله لیوال خوری تاتو سلامون ورنده کام استاز و نلمه دکتر صاحب پاییم تا سلامون ورنده کام استاز و
حکیم
کاتو سلامون ورنده کام نلمه دکتر صاحب پاییم سخه یو دوی ادری پشتینی دی خدای دیو چی خفنه شو پا او جواب را کی نیو پوسونو خو نه دره چې دغه څنګه ګردی او زه ساسه د پروګرام په اوله موضوع کې نه وم چې دغه څنګه ګردی وندل عمل علت چې جوړېدل چې دا پیدا کیږي او دومره دا ده چې دغه علاج څنګه کېدلای شي وند پرېز چې چې دغه انسان د څه څخه پرېز وکړي چې دغه مرض خلاص شي. او بل ډاکټر صاحب پېم زه خپل نه څنګه ګردا لرم، ما ته ډاکټرانو ډیره تفصیه کوله په شمول د دې باوجود دی چې دوا هم را کوله درته ویل چې ته دا چای ډیره خوره نو چای ډیره مفید تمامیږي او که اوبه ډیره مفید تمامیږي د دغه څنګه ګردې. بله خبره داره چې دغه په شین پورې هم اړه لري که نه لري، هغه کوم سین چې انسان دغه ټواله وه سین ته رسېږي په سین کې په سین پورې هم اړه لري که نه لري.
بله بسیار تشکر قاری صاحب. سوال اولتان که در باره عوامل پیدایش سنگ گرده در نزد افراد بود، دکتر صاحب در ابتدا پاسخ دادن، بازم میشه کوتاه روی عوامل اشاره داشته باشن. در قسمت سوالای دیگه تان هم که تداوی و وقایه و بعضی مسئله دیگه که در قسمت رژیم غذایی اینا شما سوال کردین و همچنان نقش سن در پیدایش تکلیف سنگ گرده، ایره حتما دکتر صاحب برای شما در جریان برنامه توضیحات بیشتر خواهد داد. حالا میشه که مختصرا برای شما توضیح بدن.
گران آجی صاحب، قاری صاحب پشتون، ستاسو سوال نام واخستل امده ایلتون خوما مخکیم تاسو توازی کرل بیام پا خلاص شکل وایما دری امده ایلتون چه دیر رو لری اغا میکروبون دی دی گردی چه دا یو امده ایلت دی تیگی دی پیدا کی دو دا پا دی مفهوم چه یا پا گرده که یا پا حال بیاغا پایپ چه دی گردی نه مسانه تزیدل تا یا هم پا مسانه که چرک که موجود وی زمینه مساعدیگی دی تیگی تشکل تا یا پیدا کی دو تا. دویم ایلت هاگ تیگی دی چه یو انسان کلا چه دی مور نه پیدا کیگی نو خپل ګرده دا جوړښتي داسې وی چې هغه مواد په ګرده کې فلټر کیږي ځینې یالته رسوب کوي یعنی عمل ته ټولیږي او زمينه تیګه ته مزاید کیږي او داخله اکثریت په ټول په عمر کې شکایت کوي بار بار د تیګه دلوي دونه د دویم حالت دریم حالت معمولا مونږ استاز ورته وایو یا بندش په دغه سیستم کې په دې مفهوم چې د ګردینه کله چې درار په ګرده کې جوړیږي او حالب تزي بعد حالب نمسانه ته بیرون خارجيږي هر قسمت کې یو بندش وي یو ځای کې بندواله وي نه د مسیر ادرار نشي منظم خارج نشي زمينه مساعد کیږي د تیګه د جوړیدو ته. البته علتونه فوق العاده ډیر دي، همدا درې علتونه ما تاسو ته وویل، نور په نور سوالو کې ان شاء الله دا نور علتونه به تاسو ته وګرځې ما یو ذکر کړی دي. تاسو پوښتنه وکړه چې علاج څه دی. علاج دي تیګه معمولا کله چې تیګه جوړه شو د اجي صاحب بل پوښتنه ده قاری صاحب پښتون دا و چې علاج څه دی. کله چې یو تیګه جوړیږي په ګرده کې موږ تداوی لرو ورته، البته هغه تیګه چې وړې وي د 0.5 سانتي متر نه یعنی 5 ملي متر نه چې وړې وي دا دومره خاص تداوی ته ضرورت نه لري، مخصوصا جراحي ته باید کله چې ډاکټر صاحب ته ځي هغه کومې دواګانې چې دی هغه ورکوي او تر که خدای نه خواسته دغه تیګه سبب د بندش شوی وه نو بیا مجبور یو چې عملیات ورته اجرا شي ځکه ګرده باید وساتل شي. دواګانې ورته شته، قطري دي، تابلیتونه دي، هغه ډاکټر صاحبان مریضانو ته همیشه لیکي. او دویمه تداوی دي کله چې موږ د کنزرواتیف یا محافظه کرانه تداوی چې دوا ده که دې سره ونه شوه یا تیګه غټوي یا سبب د بندش شوی وي نو بیا هغه مریض ته عملیات کیږي. البته عملیاتونه اوس په ټوله نړۍ کې ښه وسایل
قسمی که قبلا پرسیدم وی ماند، حالا میشه که بگوین که یک فرد قبل از اینکه نزد دکتر مراجعه بکنه چطور میتونه بفهمه که به سنگ گرده مبتلا شده یا دچار شده؟
بله، البته سنگ گرده تقریبا در حدود 75% عمدترین عرضش، یعنی وقتی که پیش مریض یک مشکلی ایجاد میشه، درد است. یعنی 75% مریضا پیششون درد پیدا میشه و بعد از درد متوجه میشن البته ناحیه‌ای که درد میکنه که قسمت خود عقبی، جایی که ما خلف میگیم، قسمت لومبر میگیم، در این قسمت خودشون میگه که این ناحیه درد میکنه و موقعیت گرده هست. و یا در قدام پیشوری شکم که درد اکثرا به طرف پایین سیر میکنن، این ناحیه را به دکتر نشان میتن وقتی که پیش دکتر مراجعه میکنه و از درد شکایت دارن. ای عمده ترین علتش است. بعضا پیش مریضا میتونه که وقتی که اینا با ادرار خالی خود میکنن خون در ادرار دیده میشه که یک عرض دیگهش خون ریزی هست پیش مریضا. بعضا میتونه که سنگ ها از گرده پایین بیاید قسمت حالب که تقریبا در حدود 3 جای از عمده که اینجا بند شوه و سبب درد بسیار شدید که را شکل شدید درد ها ما میگیم.
این دردها وقفه‌ای هستن یا متداول؟
بله، این دردها را ما دردهای کولیک میگیم یا یوریتریک کولیک میگیم که کمی متفاوت تر است از دردهای گرده، به این مفهوم که شدتش فوق‌العاده شدید است، یعنی زیاد است. ما اگونایزینگ پین میگیم و در امرو با این درد دل بدی میباشه، استفراغ میباشه که عرض عمده را تشکیل میده پیش این مریضا.
بله، خب آل صدیق الله وفا یکی از شنونده ها هستن که از کاپیسا تماس گرفتن. بفرماین، خوش آمدین به برنامه و سوالتان را مطرح بکنین.
خیلی خوش آمدین تا محترم دکتر صاحب رادیو اوریدون کو سلامونه وایما.
وعلیکم السلام.
دکتر صاحب پوښتنه لرم چې دا د تیګې په اړه کوم پوښتنه کې دا څه فرق لري د نارینه او زنانو ترڅ چې
بله، بسیار تشکر. سوالتان گرفتیم دکتر صاحب. همطور هم که شما شنیدین ایشنمده ما پرسیدن در ای بارا که یعنی نزد زنان و مردان چی تفاوت داره و همچنان آنچی را که ما هم شنیدیم گفتم ایشه که تکلیف یعنی تکلیف سنگ گرده در نزد مردان بیشتر است. شما در ای بارا صحبت کنین و درباره تداویش در بخش دوم برنامه صحبت خط کردیم.
برادر ما صدیق الله جان از ولایت کاپیسا سوال که کردن که تفاوت بین زن و مرد، بله وجود داره. معمولا مقابل هر 4 مرد 3 زن مبتلا میشه، به این مفهوم که مردها زیادتر مصاب میشن به سنگ گرده نظر به زنها. و معمول ترین سنی که سنگ پیدا میشه بین سنین 30 الی 50 سالگی است. و طوری که من پیشتر گفتم اعراضش راجع به زو ما یک چیزی گفتم برای شما. و شما سوال دیگه کردین که تداوی آیا با برلاوی جرایی دوا هم وجود داره؟ بله وجود داره. من پیشتر گفتم که سنگایی که اندازهشان از 0.5 سانتی متر یعنی در حدود 5 میلی متر باشه یا پایین تر از باشه، میشه که ایره ما وقت بتیم، ضرورت به عملیات نیست در صورتی که پرابلم ایجاد نکرده باشه. ولی خدا نخواسته در صورتی که سبب بندش شده باشه و ای که زمینه را سبب درد شدید شده باشه، در او حالت مجبور استیم که عملیات بکنیم. البته تداوی با ادویجات مختلف وجود داره. البته پیشو کسایی که سنگ ها به صورت منظم چند بار سنگ میفته، خوب تر است که این سنگ تجزیه شوه، آنالیز ما میگیم، ایره باید شوه و خود محتوی سنگ تشخیص شوه که این سنگ از چی تشکیل شده. ما 5 قسم سنگ داریم یا 5 شکلی از سنگ داریم در گرده. بعد از اینکه علتش معلوم شد که در ترکیب می سنگ فیصدی نمی مواد زیاد است، میشه که باز مشخص اونمو موادی که سبب تولید سنگ شده پرهیز شوه و یا علتایی که سبب زیاد شدن اونمو مواد در خون شده اونا تداوی شوند.
بله، شنونده دیگه روی خط تلفن هستن. حامد از کابل، خوش آمدین، سلام بر شما.
سلامونه تاستا و نرنگا دکتر ستا. ما خپل مرجان دغه ګردی تکلیف لري تقریبا دونی می میاس مخ کې دغه شدید دردونه ول چې بیا په کابل کې البته مونږه څونه وخت خو نتیجه ورنک ده بکی د زخپل پاکستان ته لاړم سره بیا په رحمان هسپتال کې دې ټیسټ وکاو او هغه به مونږه رنګ څونه وخت ډاکټر مونږ دې په حالت تیګه راځي شوی چې سفر یعنی 3 ملی ګرام بیا نو د حالت کومه ده لکه د غرق وې ډیره غده ضعیف ده او ترغې وې چې مونږ دا په لایزر باندې درته ماتو یا ما سره خو متاسف هغه خپل هغه کوم هغه پروګرام هغه صحیح ونه شو د ټیګه لاندې ولوې ده ګردې ته برته پاتو زرا نو بیا مونږ شو کړی چې په لیزر باندې دا ماته کی دی یو پېپ داخل ته واچو دی ګردې ته او هغه مونږ ته یو چې تاسو تداوی وکوي او دا دوا راکړه چې د ګرده بیرته لږ تخمیر شي او څنګه ګردې مخ هم بندو زما مورانه تقریبا یو هفته مخکې مونږ په کابل کې مولا خان په روختون کې مونږ په لیزر باندې واله او مور چې مدا تکلیف لري نو په کله چې معذرت ته ځینو په غوږ کې د درد کې نو ډاکټر صاحب دا بیا مې وفته کړه چې تاسو بیا راشي آیا دغه تیګه به ماته سي په دې رقم کې عملیات کوو عملیات کې بیا دا لږ ضعیف هم د 15 کال عمر ده
بله تشکر دکتر صاحب سوالات شما را گرفتن و توصیه لازم در این مورد به شما خواهند داد. خب دکتر صاحب در 3 دقیقه محدود که به وقت خبر مانده میشه که به سوال شنونده ما پاسخ بگوین.
میروانی گران ورور حمد جان د کابل تاسو وی چې مریضم تاسو مرجانه تکلیف درلوده تیګه پاکستان ته لړی تیګه په حالت کې و برته کله چې دوی معاینات وکړل ګردې ته انتقال شي و تیګه صحیح ده چې کله کله په حالت نه برته ګردې ته ځي او دا باید مخکې د عملیات نه تشخیص شي چې په کوم ځای کې تیګه ده تر څو چې مداخله وشي. دا چې دوی لیزر ورته کړی ده په زموږ تاسو په کابل دی تاسو کوم شفخانه او هدو په افغانستان کې او لیزر ورته شوی دی. لیزر صحیح ده یو تداوی په دې تیګه د ګردې تیګه لیزر ده چې موږ ورته هم ده تاسو چې ساده شکل هم ده لیزر د غنم پرې کې خدای شو یا شاک وی لیتروپسی چې موږ ورته وایو د سره تیګه ماتیږي. معمولا یو خبره چې د تیګه چون د ساختمانی کریستالي شکل دی د دې شوا سره ډیر زر زوبر کې په دې شر چې د دې شوا غلنت او یا مقدار چې د په کافی دوزی کافی شغوی مقدار وی تیګه ور سره ماتیږي. البته تیګه ما مخکې وی 15 شکل لري ځینې تیګه دي چې کله چې مات شي د نوکتیز شي په دې مفهوم چې د تیری شي او هغه خپل سبب دی خون ریزی ګرځي او کله کله د دې په یوه شیدا مریض کې شیدا غتیګه چې نوکتی ده چې امکانات د بندش لکس زیاتیږي او کله چې بندش و برته مریض ته هغه مشکل پیدا کیږي. البته د دې ته په تاسو لګه او سره کوي په دې مفهم چې دغه تیګه چې وړي وړي ټوټي باندې مات شي وي دي د لکس وخت وړي چې دا ولويږي دا چې دوی ورته یو ټیوب تیر کړی دی چې موږ ورته ستنت وایو دا نو خپل ډاکټر صاحبونه مطمن لازم ګڼلې وی ځکه دوی غوړي چې دا ګرده یو څه وخت پوري نورمال وظیفه اجرا کړي او دا کله چې دا ټیوب لري شي خو مې روان دي چې دا تیګي هم ورسره ولويږي او کړی شي چې برته تاسو موږ ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي د سره دوباره معاینه وکړي چې آیا تیګي وړي شي وي دي رلوي دي دي نه دي او دوی کېږي چې تاسو ته مشوره درکړي.
لا تسوار لا لالا نا جوړوا بهدا اگر زلیدا دل کو شان کرے با لا تسوار لا لالا نا جوړوا بهدا اگر زلیدا دل کو شان کرے دا لائلا
پل پخن جر والا لا لا